د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نوریاس نوریم او دا لومړنی نیم ساعته پښتو خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال دی. لندې یا قوس د میاشتې 13 ده چې د 2010 میلادي کال د دسمبر له 9 سره برابر ده. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو او مطالبو سر ټکو ته. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیس ټینګار وکړ چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او دواړو هیوادونو ته پکار ده چې د دې دښمن په وړاندې په ګډه مبارزه کې همکاري زیاته کړي. د افغانستان په جنوب کې د امریکا د پلي سمندري ځواکونو جګپوړې قمندان وایي ځواکونو په تېرو څو میاشتو کې په هلمند ولایت کې د پام وړ پرمختګ کړی او ډېرې سیمې له طالبانو تصفیه کړي دي. هغه دغه راز یادونه وکړه چې په تصفیه شویو سیمو کې اقتصادي پروژې پیل شوي چې د عادي خلکو په ژوند کې لوی بدلون راوستی دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د ولسی جرګې سلګونه تنه هغه کاندیدان نغدي جریمه کړي چې په انتخاباتي کمپاینونو کې د خپلو لګښتونو په اړه په ټاکلي وخت کې راپورونه نه ورکړي. امنیتي چارواکي وایي د عاشورا د ورځې لمانځلو ته یې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د اروزګان د امنیت قمندان وایي د هغې ځوانې افغان مېرمنې خسرې نیولی چې له خپل زوی سره د خپل انګور د پوزې او غوږونو په پرې کولو کې مرسته کړې وه. دا مېرمن عایشه نومیږي چې د مرستندویو ټولنو په مرسته د درملنې لپاره امریکا ته واستول شوه او د پرېکړې پوزې علاج وشو نن په نړۍ کې د اداري فساد پر ضد نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د اداري فساد نړیوالې څارونکي ډلې د یو راپورټ په خپرولو سره په نړۍ کې د اداري فساد زیاتوالي خبر ورکړی. په دې راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې یاد شوی چې پکې رشوت ډیر عام دی. فلسطینیانو د امریکا هغه اقدام وغند چې وایي پر اسرائیلو د نوي کورونو د جوړولو د پروسې د بندولو لپاره فشارونه پای ته رسولي دي. اروپایي اتحادیه د سربیا هغه پریکړه په کلکه وغندله چې ویلې د 13 نورو هیوادونو سره یو ځای کیږي چې په اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې مراسم تحریم کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پولند ولسمشر برونیسلاو کومروفسکي څخه مننه وکړه چې د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د مخنیوي د نوي تړون ملاتړ کړی دی. دغه راځه په یادو شو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره وړاندې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس ټینګار وکړ چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او دواړو هیوادونو ته پکار ده چې د دې دښمن په وړاندې په ګډه مبارزه کې همکاري زیاته کړي. ګیټس افغانستان ته د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د هیواد ختیځو او جنوبي کونړ، کندهار او هلمند ولایتونو څخه لیدنه وکړه. ګیټس پرون ماښام په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره د یوې ګډې خبري غونډې په مهال دغه راز وویل چې متحده ایالات به تر هغو پورې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي چې ترڅو دا هیواد له امنیتي پلوه په خپلو پښو درېدلی نه وي. په دې اړه بشپړ حال له کابل د ازادي راډیو د خبریال مجاهد جواد په راپور کې اوري.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې تروریزم د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان لپاره یو ستونزه ده چې باید په ګډه مبارزه وشي. رابرټ ګیټس د چهارشنبې په ماښام په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې وویل چې د تروریزم د غوره ځپلو لپاره باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري زیاته شي.
I think that as we look to the future, what's really important is developing the kind of relationship between Afghanistan and Pakistan where
دوی دراتلونکې لپاره څه چې پر اختیار هم ډیر مهم دي هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو لاخ کېدل دي چې هر یوې په پوله خبرې غاړې ته د امنیت مسولیت په غاړه واخلي او موږ به د امکان تر بریده په دې برخه کې مرسته وکړو. د تروریستانو پټنځایونه په حقیقت کې دواړو هیوادونو ته یو تهدید دی، نو ځکه د پولې دواړو غاړو ته د تروریستانو پر ضد باید د امنیتي ځواکونو ترمنځ یو همغږي رامنځته شي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر دغه راز وویل چې د تیر یو کال په موده کې په افغانستان کې د امنیت په ډګر کې زیات واټن وهل شوی دی. د طالبانو له کنټرول څخه زیاتې سیمې وتې دي. که څه هم د افغان او نړیوالو ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوې ده، خو امنیت هم ښه شوی دی او دغه قربانۍ د افغانستان او د متحده ایالاتو امنیت لپاره ډیر څه ور په برخه کړی دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د دغه خبري غونډې پر مهال وویل چې د متحده ایالاتو د دفاع له وزیر سره یې د یو شمېر نورو مهمو مسلو ترڅنګ افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال پر موضوع هم خبرې کړې دي او ورسره د افغاني ځواکونو د روزنې او تجهیز په برخو کې ژمنې هم شوې دي. دوی وایي له موږ سره ژمنه شوې چې افغان ملي اردو ته به په زرګونو زرهي وسایط ورکړل شي. شي خو بل شکه د دې لپاره چې موږ په بشپړه توګه د امنیت لپاره پر خپل خو ودریګو نو زیاتو نور مرستو ته هم اړتیا لرو او هغه هم په ځنګړی توګه د هوایي ځواک په برخه کې او د غرس پاسری وسایلو د تجهیز په برخه کې متحده ایالاتو تر دې مخکې هم ویلي و چې له افغانستان سره به د پوځي مرستو تر څنګ په اقتصادي سیاسي او شو نورو برخو کې هم خپل مرستو ته همداسې دوام ورکوي کارپوهان وایي کله افغان حکومت سره د نړیوالو لخوا د مرستو کړې ژمنې عملي نه شي او یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي نو دا به ډېره ستونزمنه وي چې دغه هیواد د امنیت له پلوه پر خپلو پښو ودرېږي
د افغانستان په جنوب کې د امریکا د پلی سمندري ځواکونو جګپوړی قمندان تورن جنرال ریچارډ میلز د سیشن بی پورز وویل چې د هلمند ولایت په مارجې کې د جګړې اړتیا نشته او جګړه ختمه شوې ده په مارجې کې لس میاشتې وړاندې د امریکا سمندري ځواکونه ځای په ځای شوي وو دغو عسکرو وسلوال پسې واخیستل او د دوی مالي منابع چې د نشه یي موادو څخه یې ترلاسه کولې بندې کړې جنرال ریچارډ میلز او د هلمند والي ګلاب منګل پرون د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنګټن کې د امریکا په دفاع وزارت یا پینټاګون کې په دې اړه برلان ته معلومات ورکول او د هغوی پوښتنې ځوابولې ریچارډ میلز وویل ځواکونو یې په تیرو څو میاشتو کې په هلمند ولایت کې د پام وړ پرمختګ کړی او ډېرې سیمې یې له طالبانو تصفیه کړې دي هغه دغه راز یادونه وکړه چې په تصفیه شویو سیمو کې اقتصادي پروژې پیل شوي چې د عادي خلکو په ژوند کې لوی بدلون راوستی دی جنرال میلز وویل دوی په ژمي کې هم پر وسلوالو طالبانو پوځي فشارونو ته دوام ورکوي د هلمند والي ګلاب منګل هم د دې ولایت په امن کولو کې د امریکایي او ایساف ځواکونو رول وستای ویل چې هلمند ورسته بلې په یو امن ولایت بدلیږي د دې خبري کانفرنس تفصیل له واشنگټن د ازادي راډیو د خبريال هارون باچا پر راپور کې اوري
13 ورځ د افغانستان د هلمند ولایت د ائتلافي ځواکونو د مرکز څخه د امریکا په فوزي مرکز پینټاګون کې ناستې یوې خبري غونډې ته د امریکایي ځواکونو قمندان میجر جنرال ریچارډ میلز او د هلمند والي خاغلی ګلاب منګل د سیټلایټ لارې د ولایت کې د روانو فوزي عملیاتو او پسیمه کې د شویو پرمختګونو په اړه ویناوي وکړې جنرال میلز په خپلو خبرو کې هوډ سرګند کړ چې دا غوی د رستایو عملیاتو په نتیجه کې په هلمند کې د امنیت وضع ښه شوې ده او اورپکی له ماته سره مخ کړې دي موږ وینو چې په سیمه کې د امنیت په برخه کې ګټې ترلاسه شوې دي یاغیان له خپل مهم وډو څخه په تیښته دي او موږ د دښمن په تکتیکو کې بدلون موندلې او هغه دا چې اوس د مخامخ جګړې پر ځای د غوی واړه تکیه د ماینونو پر ایښودلو ده او دا چراشی ڈزیوکی او اوتختی نوموړی زیاته کړه چې د ائتلافي ځواکونو په کوششونو د افغان ملی فوز او د پولیسو ځواکونه د مخکې په پرتله زیات پیاوړي شوې دي او هم دغه لامل دی چې د یاغیانو پر ضد د اکثر عملیاتو مشري هم په خپل افغان سرتیری کوي جنرال میلز وویل د هلمند په ګلشمیر سیمو کې یاغیانو ته په ماتې ورکولو او په ټولنیزو چارو کې د روان پرمختګ له کبله دغل تخلکو اوس عادي ژوند ته بیرته ګرځېدل پیل کړی دي د خلکو په آزاد توګه د تګ راتګ کولو وضع ښه شوې ده بازارونه ګرم دي ښوونځي پرانستې شوې دي د سړکونو د جوړولو ځینې مهمې پروژې روانې دي او اندا چې په 13 ورځو کې د هلمند په هاغه لوبغالي کې د موسیقۍ د یو کانسرت اهتمام شو چرته چې به طالبانو خلک سزا کول امریکایي قومندان وویل چې سګنی جمی کې به یاغیان د می ته پرې نږدي سو اونکړې شي راتلونکي پسرلی کې بیا په جګړو لاس پورې کی د هلمند والی خاغلی ګلاب منګل واشنگټن کې ناستې خبري غونډې ته د امریکایي او نورو ائتلافي ځواکونو د قربانۍ او د ستاینې او مننې کولو پر مهال وویل چې دغلته امنیت پراخ شوی دی او د خلکو لپاره د آرام او سوکاله ژوند شرایط برابر شوی دی
د بیرغونې په برخه کې هم ډیر ښه شرایط او سہولتونه برابر شوی دی او عملا په دې برخه کې کار روان دی
افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په لړ کې د یو سوال په جواب کې د هلمند والی وویل دا هم طالبانو چې خلک به د کوکنارو کرنې ته مجبورول سوله دغه لارې پیسي جوړ کړي او خپل جنگي فعالیتونو ته دوام ورکړي ولې زیاته کړه چې اوس مهال حالات بدل شوي دي
سلویخت اشاري او فیصد د مخدره موادو کښت رشید شوی دی او په سلګونو ټنه مخدره مواد لمنځه تللي دي او دغه قاچاقبران قانون منګولو ته سپارل شوي دي
خاغلی ګلاب منګل د هلمند د ولست مړانې هم ستاینه وکړه چې وای افغان او هم له نړیوال ځواکونو سره کلک ولاړ دي او غواړي چې اغیان بیرته د دغه سیمې مخه ونکي
راپور زمور قضاوت ستاسو
امنیتی چارواکي وایي چې د عاشورا د ورځې لمانځلو ته یې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. اوس مهال د کابل ښار په تکې خانو او یو شمېر ځانګړو ځایونو کې خلک او په تېره اهل تشیع د تورو جنډو او مذهبي شعارونو په زړولو بوخت ښکاري. تفصیل یې له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د محرم الحرام د لسمې ورځې د لمانځلو لپاره د عزادارانو لخوا په کابل ښار کې ځانګړي تدابیر نیول کېږي. عزاداران د خار په تکیه خانو زینو جماعتونو موټرو او یو شمیر ځانګړو ځایونو کې د تور جنډو او مذهبي شعارونو په زړولو بوخت ښکاري. د کابل د قلعه فتح الله خان د حسینیه تکیه خانې مسؤل شیخ عبدالحمید فاضل ازادي راډیو ته وویل چې دا ورځ به د عزادارانو په تودو ولولو کې د دینی اصولو سره سم ونمانځل شي. ده وویل
در روز جمعه روز چهارم انشاءالله ترتیبات گرفتیم که ایام عزاداری حسین ابن علی علیه السلام
در جمعه پورز یعنی پا چلورم ورز مترتیبات نیولی چه انشاءالله در حسین ابن علی در غزاداری ورز پیل او در عاشورا ترلسمی با دوام کردی. در مراسم باید لشرعی او اسلامی اصول سرسمی وی نه دا چه در افراد او تفرید تر حد ورسیگی. زموک امده فعالیت با پهندغ ورزو کی وی.
در کابل خار وسیدون کی وای چه دا ورځ یوازې یوې مذهبي فرقې پورې اړه نه لري، بلکې د هېواد او نړۍ د ټولو مسلمانانو د خپګان ورځ ده او باید داسې ونمانځل شي چې د افراطي احساساتو له امله نورو ته زیان ونه رسیږي. په دې هکله محمد فرهاد ازادي راډیو ته وویل
دا ورځ تنه د اهل تشیع ورونو ورځ نه ده، د ټولو مسلمانانو ورځ ده او ټول مسلمانان به دا غمیزه ورځ لمانځي. زه له ټولو ورونو او افغانانو نه د هیله لرم چې دوی به په دې ورځ باندې ټولو مسلمانانو سره د غمیزه یو ورځ ولمانځي. دغه مخکې ډېرې غزاوې شوې دي، یو ټول مسلمانان په دې باندې خفه دي، نو د ځان زخمی کول یا د لارو بندول یا د مثلا د نورو خلکو لپاره مزاحمت کول دایمه په نظر باندې دا به دومره ښه خبره بنې.
کابل خاریان په تیرو کلونو کې د دې ورځې د نمانځلو په مراسمو کې د یو لړ شخړو او تاوتریخوالو شاهدان هم دي. دوی وایي د دې لپاره چې دا ورځ په خشان او درنه ونمانځل شي، عزادارانو ته پکار ده چې په غونډو او واټونو کې د دوی احساسات کنټرول کړي. همدارنګه امنیت ته تیره ورځ د جمهور رئیس کرزي د حکم له مخې یو کمیسیون ګمارل شوی چې امنیتي ارګانونه د حج او اوقافو وزارت او یو شمېر دیني علمای غړي دي او مکلف شوی چې د دې درنې ورځې خوندین مانځلو ته مخکې له مخکې امنیتي تدابیر ونیسي.
د اورزګان ولایت د امنی قومندان وایي چې د هغې ځوانې افغان مېرمنې خسرې نیولی چې له خپل زوی سره یې د خپل انګور د پوزې او غوږونو په پرې کولو کې مرسته کړې وه. دا مېرمن عایشه نومیږي چې د مرستندویو ټولنو په مرسته د درملنې لپاره امریکا ته واستول شوه او د پرې کړې پوزې علاج وشو. د دې مېرمنې خسر وروسته تر دې دا کار کړی و چې انګور له خپل مېړه څخه چې دا یې وهله ټکوله تښتېدلې وه. مېرمن عایشه وروسته تر دې په ټوله نړۍ کې معرفي شو چې ټایم مجلې په لومړي مخ کې د دې عکس خپور کړ. د ټایم مجلې له راپورټ سره سم د عایشه پوز او غوږونه د طالبانو د قومندان په امر په دې جرم پرې شول چې دا له خپل مېړه تښتېدلې وه. د اورزګان د امنی قومندان ویلي چې د دې ځوانې مېرمنې خسرې نیولی دی. له قندهاره په دې اړه صدیق رښتینی د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د اورزګان امنی قومندان مل پاسوال جمعګل همت وایي د دوی پولیسو د چورې په ولسوالۍ کې د سلیمان په نوم یو کس نیولی چې یو کال مخکې د عائشه په نوم د یوې ولسکلین انجلۍ په زاوغوژنه پرې کړی وو. د همت په خبره نیول سوی کس سلیمان نومیږي. د عائشه خسر او د هغې د پزې او غوژنو د پرې کولو پر مهال یې د خپل زوی سره مرسته کړې. همت وایي چې نیول سوی کس په خپل جرم اعتراف کړی.
خوشبختانه دی گرفتار سوی دی او تر ډیره حده د خپل جرم تقریبا منلی هم دی. د دې تر څنګ د ویاشه کورنۍ مدعی پر دا شخص چې مجنول دی په سلیمان ده چې په دې جرم کې یقینا د په امر او فرمان سره د ویاشه پزه او غژونه کټ سوی دی. بنام په دې شک نسته چې اول شخص مجرم دی دی او موږ په کمین کې البته د چورې پولیسوالۍ کې د گرفتار کړی دی او اوس د دوسیه عدلی او قضایی ادارو مربوطه ادارو ته رجع کړی دی.
د عائشه خسر چې اوس مهال د روزګان په زندان کې دی وایي چې د عائشه د پزی او غژونو په پرې کولو کې لاس نه لري. سلیمان وایي چې عائشه وځلې له خپل کوره وتښتېده او کېدای سي د زوی قدرت الله چې د عائشه خاوند دی د عائشه پزی او غژونه پرې کړی وي. د سلیمان په وینا هغه مهال د عائشې پلار د ده څخه غوښتنه کړې وه چې عائشه ووژني، خو ده دا کار ونه کړ.
ولکه چې زما دې په وله سره قسم په خدای سره دې مې قسم چې دا سړی ماته وویل زه راسه دا نجلۍ مړه کړم. ما دې هغه بیته وویل چې زه ورغلی یم چې ده ماته وویل ما زه څنګه مړه کړم، خو زه مسلمان یم، د مسلمان زوی یم، زه څنګه خون پر غاړه واخلم؟ دا پلار راته وویل په ما شاهده شاهدان هم په تېره وه.
بلخوا د عائشې پلار محمد زی چې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې ژوند کوي د خپلې لور په درملنه خوشحاله دی، خو له بهرنیو غواړي چې لوری بیرته راوستل سي او د ته یې وسپاري. د عائشې پلار وایي چې د هغې په قضیه کې طالبانو لاس نه درلود، خو د ده په وینا هغه ځایي طالب قمندان یې مرسته کړې چې د حاجي سلیمان دوه زامن هم ورسره وو.
غواړم خارجانو سم ګور د ټولو مملکتو سره چې زما سړی دی بېرته ماته وسپارل سي. مقصد زما بې سلای دی وړی د کابل، مقصد بې سړی بې وړی دی بې موجم اوس جوړ سوی دی. زه یې غواړم یو سړی اول ورځ ما ویل دی وسم وایم که مړ سم دغه نارې وم که ژوندی یم دغه نارې وم لکه امناد باید چې د دې وروره خیښت دی د دې دوست دی طالب دی دلګۍ والا دی دغه سړی په دغه پیښه کې لاس سره لري اجازه یې ورته اوس یې انډیوالان دي ماشینان ورسره دي.
د یادولو وړ ده چې طالبانو د عائشې د پزې او غوږونو پرې کېده شخصي دښمني بللې، او په روزګان کې د بشري حقوقو کمیسیون هم دا ویلي چې د عائشې قضیه د کورنۍ تاوتریخوالي له امله رامنځته سوې ده.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو او مطالبو سرټکی. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیس ټینګار وکړ چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او دواړو هیوادونو ته پکار ده چې د دې دښمن په وړاندې په ګډه مبارزه کې همکاري زیاته کړي. د افغانستان په جنوب کې د امریکا د پلي سمندري ځواکونو جګپوړې قمندان وایي ځواکونو په تېرو څو میاشتو کې په هلمند ولایت کې د پام وړ پرمختګ کړی او ډېرې سیمې له طالبانو تصفیه کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د ولسي جرګې سلګونه تنه هغه کاندیدان یې نغدي جریمه کړي چې په انتخاباتي کمپاینونو کې د خپلو لګښتونو په اړه په ټاکلي وخت کې راپورونه نه ورکړي. امنیتي چارواکي وایي د عاشورا د ورځې لمانځلو ته یې په کابل ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د اروزګان امنیت قمندان وایي چې د هغې ځوانې افغان میرمنې خسرې نیوالی چې له خپل زوی سره د خپل انګور د پوزې او غوږونو په پرې کولو کې مرسته کړې وه. دا میرمن عایشه نومیږي چې د مرستندویو ټولنو په مرسته د درملنې لپاره امریکا ته واستول شو چې د پرې کړې پوزې علاج وشو. نن په نړۍ کې د اداري فساد پر ضد نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د اداري فساد نړیوالې څارونکې ډلې د یو راپورټ په خپرولو سره په نړۍ کې د اداري فساد د زیاتوالي خبر ورکړی. په دې راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې یاد شوی چې پکې رشوت ډیر عام دی. فلسطینیانو د امریکا هغه اقدام وغند چې وایي پر اسرائیلو د نوي کورونو د جوړولو د پروسې د بندولو لپاره فشارونه پای ته رسولي دي. اروپایي اتحادیه د سربیا هغه پریکړه په کلکه وغندله چې ویلي دي له 13 نورو هیوادونو سره یو ځای کیږي چې په اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې مراسم تحریم کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پولند له ولسمشر برونسلاو کوموروف څخه مننه وکړه چې د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د مخنیوي د نوي تړون ملاتړ کړی دی. ازادي رادیو اوري. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي د ولسی جرګې سلګونه تنه هغه کاندیدان یې نغدي جریمه کړي چې په انتخاباتي کمپاینونو کې د خپلو لګښتونو په اړه په ټاکلي وخت کې راپورونه نه ورکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي او وایاند پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې نږدې 900 کاندیدان جریمه شوي او دوی مکلف دي چې دا جریمه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ. د راپور ته
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې په انتخاباتو کې 888 هغه کاندیدان د جریمو په ورکولو مکلف کړل چې د انتخاباتي کمپاینونو په مهال د خپل لګښتونو په اړه راپور نه ورکړی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي اویان احمد زیارفعت د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دغو کاندیدانو د انتخاباتو له اصولو څخه سرغړونه کړې او هرومرو به دا جریمه پرې کوي.
کمیسیون شکایات انتخاباتي با توجه به
دی وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د قانون د 13 ماده د 13 او 19 فقره پر اساس د مالی لګښتونو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اصولو نه مراعاتول انتخاباتي سرغړونې بولي. د همدغو سرغړونو له امله دغه کاندیدان جریمه شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اصولو لمخه د ولسی جرګې کاندیدان مکلف و چې د سمبلی یا وګي د میاشتې تر 15 نیټې پورې د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه معلومات وړاندې کړي. د ښاغلي رفعت په خبره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د صلاحیت لري چې دغه سرغړونکو کاندیدان له 5000 څخه تر 15 لک افغانۍ پورې جریمه کړي. د سرګند کړه چې جریمه شوی کسان هغه کاندیدان دي چې یا یې له ټاکلي اندازې څخه ډېرې پیسې په کمپاینونو کې لګولي او یا هم د انتخاباتي مبارزو لپاره له قانوني اندازې نه ډېرې مرستې ترلاسه کړې دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان په ډاګه کړه چې جریمه شوي کسان د جریمو په ورکولو مکلف دي او که یې ور نه کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. احمد زیارفت وویل چې دوی سره لا تر اوسه داسې اسناد نشته چې دا وښیي چې د ولسي جرګې د انتخاباتي مبارزو په مهال کاندیدانو له بهرنیو منابعو څخه مرستې ترلاسه کړې وي. هغه وویل چې د انتخاباتي شکایتونو مده پای ته رسېدلې، خو لویه څارنوالۍ دا صلاحیت لري چې د ولسي جرګې انتخاباتو پورې اړوند جرمي مسایل وڅېړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو یو شمېر کارکوونکي او مسؤلان هم په انتخاباتي درغلیو کې په لاس لرلو تورن کړي دي.
بلورته د افغانستان د نوي ولسی جرګې لپاره بریالي او ګڼو وکیلانو د یو پریکړه لیک په صدرولو سره د نوي ولسی جرګې د ژر تر ژره پرانستلو غوښتنه وکړه. د نوي ولسی جرګې لپاره د بریالي او کاندیدانو په یوې مشورتي غونډه کې چې پرون په کابل کې جوړه شوې وه، وغوښتل شول چې د ملي شورا د چارو ادارې د څومره ژر چې امکان ولري د نوي ولسی جرګې د پرانستلو لپاره چمتووالی ونیسي او د افغانستان جمهوري ریاست د ترې خبر کړي. وکیلانو په خپل پریکړه لیک کې د نوي ولسی جرګې د پرانستلو کې دوه لپاره ورستۍ نیټه د قوس یا لندې میاشتې ورستۍ ورځ وټاکله. نن په نړۍ کې د اداري فساد پر ضد نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د اداري فساد نړیوالې څارونکي ډلې د یو رپورټ په خپرولو سره په نړۍ کې د اداري فساد د زیاتوالي خبر ورکړی. په دې راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې یاد شوی چې پکې رشوت ډیر عام دی. د اداري فساد نړیوال څارونکو ډلې د روان میلادي کال په ترڅ کې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه په خبر شوي رپورت کې د نړۍ په شپږ اتیا هیوادونو کې د اداري فساد مسله څېړلې. دا څېړنه د هغې سروې له مخې شوې ده چې پکې له یو نوي زره کسانو پوښتنې شوي دي. دغه کسان عادي کسان دي، له دوی د رشوت په اړه چې حکومتي ادارو کې ورکوي، که په روغتون کې یا په ښوونځیو کې او یا هم په نورو ادارو کې پوښتنې شوي دي. شپېته فیصده خلکو ویلي چې په تېرو درېو کلونو کې اداري فساد زیات شوی دی. د افغانستان، هند، عراق او د یو شمېر افریقایي هیوادو خلک په دې راپور سروې له مخې د افغانستان، هند، عراق او د یو شمېر افریقایي هیوادونو خلک ډېر رشوت ورکوي. اکثره پښتونکو ویلي چې چارواکي په اداري فساد اخته دي، ځکه دوی اړ کېږي چې خپل کارونه په رشوت خلاص کړي. د دې نوي خبر شوي راپور جزئیات به زموږ په نورو خبرونو کې واوري.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
پرون د خیبر پختونخوا ایالت په کوارت خار کې یوې زورورې چاودنې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. چارواکو وویل دا یوه ځانوژونکې حمله وه چې د یوه پلي کس لخوا د موټرو په یو تمځای کې رامنځته شوه. په کوارت کې دا چاودنه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې د عاشورا د ورځو په اړوند په ټوله خیبر پختونخوا ایالت کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د کوارت امنیتي چارواکو په دې پیښه کې د 15 تنو د وژل کېدو او شلو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. چارواکو په وینا په دې حمله کې یوازې 12 خلک په نښه شوي دي. له دې وړاندې د تېرې دوشنبې په ورځ هم په قبایلي سیمه مومندو ایجنسۍ کې پر یوې دولتي ودانۍ ځان وژونکې حمله شوې وه چې تر سلو ډېر خلک پکې وبخې، تر سلو ډیرو خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوخته وه. فلسطیني چارواکو ویلي چې دوی دې کار به حوصله کړي چې د امریکا متحده ایالات نه لیتوانېدلې چې اسرائیل د یهودانو د میشت ځایونو له جوړېدو راوګرځوي. فلسطینیانو دا شرط ایښی دی چې هغه وخت به بیا د سولې خبرې پیلوي چې اسرائیل د یهودانو د میشت ځایونو له جوړېدو لاس واخلي. د امریکا متحده ایالاتو د سهشنبې په ورځ څرګنده کړه چې له هغو هڅو لاس اخلي چې په لویدیځه غاړه کې اسرائیل د نوي ورځو په مخه د یهودانو لپاره د کورونو د جوړېدو کار ودروي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې د رپورټ تفصیل له سلطان محمد سرور اوري.
وروسته له دې چې امریکا اعلان وکړ چې خپل هغه زیارونه یې پای ته رسولي چې غوښتل یې اسرائیل په دې قانع کړي چې په لویدیځه غاړه کې د یهودي آبادیو بندیز تمدید کړي، د فلسطینیانو او اسرائیلو د سولې مستقیمې خبرې اترې نورې هم ګډې وډې شوې. ورسله دي چې د فلسطینیانو او اسرایلو مستقیمه خبري اترې شل میاشتې ځندېدلې وي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په تیر سپتمبر میاشت کې په واشنگتن کې د اسرایلو او فلسطینیانو د مستقیمو خبرو اترو د بیا پیل کوربه وو. خو دغه خبرې ورسله دي په ټاپه ودرې دي چې اسرایلو په لوی دي زغړه کې په يهودي آبادیو لس میاشتنۍ بندیز تمدید نکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو میاشتې زیارونه وکړل چې په يهودي آبادیو بندیز تمدید شي، خو ښکاري چې دغه هلو ځلو کوم نتیجه ورنکړه. د بهرنیو چارو د وزارت بیان فلیپ کراولی د سه‌شنبه په ورځ وویل:
موږ
د وی مودې لپاره فکر کاوه چې د آبادیو بندیز یا په آبادیو نوې بندیز باندې دوه خو ترمنځ د مؤثرو او هر اړخیزو خبرو لپاره یو وسیله وي. موږ د نتیجې ته ورسېدو چې دا د پرمختګ مهم اساس نشي کېدای. د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس یو مرستیال وویل دا چې امریکا اعلان وکړ چې د آبادیو د بندیز مسأله نه تعقیبوي د دې معنا دا ده چې امریکایي زیارونه ناکام شول. یاسر عبدالربو چې له فلسطینی مشر سره د یونان په لیدنه بوختې زیاته کړه چې دا د اسرائیلو لخوا امریکا ته یو گزار ګڼل کیږي. خو بلخوا د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو یو اعلامیه وویل چې اسرائیل له فلسطینیانو سره د یوې تاریخي سولې زیارونو ته ژمن دی. د اسرائیلو د حکومت ویان زیاته کړه چې د اسرائیلو دولت په دې باور دی چې د فلسطینیانو حاکمیت او د اسرائیلو امنیتي غوښتنې له یو بل سره ټکر نه کوي. مارک رګی وویل:
It is our firm belief that the Palestinian desire for sovereignty
مونږ په دې ټینګ باور لرو چې د خپل ملي حاکمیت لپاره د فلسطینیانو هیله کېدای شي د اسرائیلو امنیتی اړتیا او سره یو ځای تعقیب شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فلیپ کراولی په نیویارک کې خبری غونډې ته وویل چې امریکا د منځنی ختیځ د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره خپل زیارونو ته دوام ورکوي. د زیاته کړه چې تمه ده فلسطینی مرکچان به راتلونکې اونۍ واشنگتن ته سفر وکړي او له امریکایي چارواکو سره به د سولې د خبرو اترو د ژوندۍ ساتلو په هکله وغږیږي. اروپای ټولنې د سربیا د پریکړه غندلې چې له هغو اتلسو هیوادونو سره به یو ځای شي چې د نوبل د سولې د جایزې په مراسمو کې ګډون نه کوي. سربیا له هغو هیوادونو څخه دی چې هیله لري له اروپای ټولنې سره یو ځای شي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر فوک جریمه کوویل دی به د جمعې په ورځ د نوبل د سولې د جایزې په هغو مراسمو کې برخه وانخلي چې په چین کې زنداني لیو ژیاوباو ته ورکړل شوې ده. لیو ژیاوباو د تخریب په تور په یولس کاله باندې محکوم شوی. د اروپایي ټولنې د پراختیا د کمیسیون ویاندي وویل د بلګراد چلند اندېښمنه کړې او مایوسه کړې ده. د یو بل خبر له مخې چین نن هغه جایزه ورکوي چې د یو شمېر کسانو په وینا دا د چین لپاره د نوبل د سولې د جایزې په څیر ده. دا جایزه د کانفیسیوس جایزه ده چې د تایوان پخواني مرستیال ولسمشر ته ورکول کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پولند ولسمشر برونسلاو کوموروفسکي څخه مننه وکړه چې د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د مخنیوي د نوي تړون ملاتړ کړی دی. روسیه او امریکا د ستارت په نامه دغه نوی تړون د تیرې اپریل په میاشت کې لاسلیک کړل. د تړون له مخې دواړه هیوادونه د خپلو اټومي وسلو زیرمې کموي. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
انټرنیشنل هارل ټریبیون ورځپاڼې په خپلې پرونې ګڼه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا پر روانو څو ورځو کې په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژۍ د بیا څېړنې مسلې ته اشاره کړې او لیکي. په دې څېړنه کې به په جګړه کې د پرمختګ یادونه وشي. خو د ورځپاڼې په وینا امریکایي چارواکي به په دې څېړنه کې دا خبره په ډاګه کړي چې د دې جګړې پای ته لا هم ډېر زیات واټن پاتې دی. ورځپاڼه د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د یوه قومندان له قوله لیکي دوی په سیمه کې پرمختګ کړی. خو ورځپاڼه لیکي چې امریکایي پوځیان عموما غواړي وشي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له زیاتېدو وروسته په جګړه کې بریاوي ترلاسه شوي دي. خو نېشنل انټرېست خپرونه بیا لیکي چې یوازې پوځي بریاوي نشي کولای د خلکو رضایت ترلاسه کړي. خپرونه یوې وروستۍ سروې ته اشاره کوي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او د سی این این، بی بی سی او د جرمني د ای آر ډي تلویزیونونو لخوا په افغانستان کې شوې ده. د دې سروې له مخې له دریو څخه دوو هغو کسانو چې نظر یې پوښتل شوی په افغانستان کې د نړیوالو قواوو اجراءات متوسط او ځینو نورو کمزوري بللې دي. خپرونه لیکي ډېر شمېر هغو کسانو چې په خوا یې د نړیوالو ځواکونو د دایمي حضور پلوي کوله اوس غواړي چې دا ځواکونه له راروان اوړي مخکې له افغانستانه ووځي. نېشنل انټرېست زیاتوي 15 کاله مخکې افغانستان یوازینی اسلامي هیواد و چې په سلو کې 3 اتیا وګړي یې د نړیوالو ځواکونو د حضور پلویان وو. خو په دې ارقامو کې اوس د پام وړ کموالی راغلی. خو خپرونه په خلکو کې د طالبانو د محبوبیت د کمیدو یادونه هم کوي او لیکي له کندهار پرته د افغانستان په نورو سیمو کې د طالبانو محبوبیت ډېر کم دی او دوی نور نو دا چانس نه لري چې له 2000 لومړي کال د مخکې کلونو په څیر بیا واک ترلاسه کړي. د خبرونې په وینا تر ټولو مهمه دا ده چې په سلو کې درې اویا هغو کسانو چې نظر یې پوښتل شوی له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کړی او په سلو کې درویشت د جګړې پلویان او له طالبانو سره د سولې مخالف وو. د دې نظر پوښتنې له مخې اکثریت افغانان په هیواد کې له وزګارۍ، ناوړه اقتصادي حالت او بې امنیتۍ څخه شکایت لري او له اقتصادي حالت څخه شکایت حتی د بې امنیتۍ له اندېښنو سره انډول دی. د ټولو مواردو ته په پام سره نېشنل انټرست خبرونه لیکي چې حتی که امریکا د جګړې په ډګر کې د پرمختګ خبره هم وکړي، خو دا پرمختګ د خلکو د غوښتنو ځواب نه دی او نشي کولای د افغانستان د خلکو رضایت ترلاسه کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه وه. په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته ورسید. سلطان محمد سرور ستډیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت د دې خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر نوری صاحب. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری صبح امروز طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که طبق معمول حاوی گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد، با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم. وزیر دفاع امریکا میگوید فعالیت تروریستان برای افغانستان و پاکستان یک تهدید جدی است و دو کشور باید علیه این پدیده به طور مشترک مبارزه کنند. قماندان نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان میگوید برخی مناطق در ولایات جنوبی افغانستان نیز آماده هستند تا مسئولیت‌های امنیتی این مناطق به قوای افغان سپرده شود. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برای تطبیق استراتژی 5 ساله این کشور به صدها میلیون دلار آمریکایی نیاز است. کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز صدها تن از کاندیدان را که در انتخابات ولسی جرگه اخیر نحوه مصارف مالیشان را در زمان معین توزیع نداده اند به پرداخت جرایم مختلف مالی محکوم کرد. کار لاینکشی برق نقلو به جلال آباد آغاز شده و با اتمام این پروژه جلال آباد از برق 24 ساعته برخوردار خواهد شد. هکران طرفداری وبسایت ویکی‌لیکس سایت های ماسترکارد و سوئیس بانک را مورد حمله قرار دادند. مقامات اداره فلسطین ابراز مایوسی کردند چون امریکا نتوانست اسرائیل را متقاعد سازد تا برای ادامه مذاکرات مستقیم صلح شرق میانه شهرکسازی یهودی نشین در کرانه غربی را متوقف سازد. یک شرکت امریکایی نخستین کپسول خصوصی فضایی را به مدار پرتاب کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است کشورش آماده است تا در گفتگوهای ماه آینده در مورد احتمال معامله مبادله سوخت هسته‌ای صحبت کند. و وزارت خارجه استرالیا گفته است که امریکا باید به خاطر افشای هزاران سند سری این کشور ملامت شود، نه جولیان اسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس. ساعت 7:32 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما در اینترنت بزنید و اخبار رادیو آزادی، سایر پروگرام ها و مطالب تحلیلی رادیو آزادی را هم ببینین و هم بخونین. اما در مجله خبری صبح امروز که جریان دارد، گزارش های خبری تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان را دنبال می کنیم. رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا می گوید فعالیت تروریستان برای افغانستان و پاکستان یک تهدید جدی بوده و دو کشور باید علیه این پدیده به طور مشترک مبارزه کنند. وزیر دفاع امریکا این اظهارات را شام دیروز در جریان کنفرانس خبری مشترک با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بیان کرد و همچنین گفت در یک سال گذشته پیشرفت‌های در جنگ افغانستان صورت گرفته که این خود شرایط را برای نیروهای آمریکایی فراهم می‌کند تا نیروهای جنگی ایالات متحده بخش‌های عمده جنگی افغانستان را به نیروهای افغان تحویل بدهند. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون می‌شنویم.
رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده یک بار دیگر تاکید کرده که حضور تروریستان هم برای افغانستان و هم برای پاکستان یک مشکل جدی است، بنابراین مبارزه مشترک علیه تروریسم صورت می‌گیرد. وزیر دفاع امریکا دیروز در جریان کنفرانس مشترک خبری با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت که به خاطر از بین بردن تروریسم، همکاری میان افغانستان و پاکستان باید افزایش یابد.
I think that as we look to the future, what's really important is the developing the kind of relationship between Afghanistan and Pakistan.
فکر میکنم آنچه را که در آینده انتظار آن را داریم و چیزی که بسیار مهم است انکشاف روابط میان افغانستان و پاکستان است تا هر دو کشور به نوبه خود در تامین امنیت مسئولیت را به عهده بگیرند و ما در حد امکان در این عرصه باید کمک کنیم. موجودیت تروریسم برای هر دو کشور یک تهدید است. بنابراین به خاطر مبارزه علیه تروریسم میان نیروهای امنیتی دو کشور هماهنگی به وجود بیاید. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت که در جریان یک سال گذشته دستاوردهای زیادی در افغانستان به دست آمده است و قسمت‌های زیادی از کنترل طالبان بیرون شده است. به گفته گیتس، نیروهای افغان و ائتلاف بین‌المللی متحمل تلفات بیشتر شدند، ولی فداکاری آنها موجب بهبود امنیت هم برای افغان‌ها و هم برای کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی شده است. بعد از دو روز بازدیدهای پی در پی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در نقاط مختلف افغانستان، وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که استراتژی جنگ افغانستان در مسیر درست روان است. روبرت گیتس که از ولایت هلمند و قندهار نیز دیدن کرده گفته است بعد از اعزام 30,000 عسکر اضافی به افغانستان نیروهای بین‌المللی در این کشور پیشرفت‌هایی داشتند. روی همین دلیل به گفته گیتس استراتژی جنگ افغانستان مؤثر واقع شده است و اهدافی را که سال گذشته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تعیین کرده بود به دست خواهد آمد. به گفته روبرت گیتس روند فعلی در افغانستان شرایطی را فراهم می‌کند که اکثر نیروهای جنگی آمریکا میدان جنگ‌های عمده را در این کشور تا پایان سال 2014 میلادی ترک کنند. در همین حال رئیس جمهور کرزی در جریان کنفرانس خبری شام دیروز گفت که به خاطر گرفتن مسئولیت امنیتی نیروهای این کشور به تجهیزات و آموزش بیشتر نیاز دارند تا از این طریق بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان نهادهای امنیتی این کشور قادر به تامین امنیت باشند. با گفته رئیس جمهور کرزی آمریکا در این راستا افغانستان را کمک می‌کند.
The Afghan army will be given thousands of armored vehicles and personal carrier vehicles.
هزاران وسایط زیرهی و سایر وسایط و تجهیزات برای اردوی افغان داده خواهد شد. البته برای تامین امنیت بهتر و برای اینکه این کشور از لحاظ نظامی قوی باشد و بتواند از خود دفاع کند، ما با کمک‌های بیشتر به شمول قوای هوایی مناسب و سایر تجهیزات نیازمند هستیم تا امنیت خود را به صورت مناسب نگه داریم. اظهارات وزیر دفاع آمریکا در حال صورت گرفت که هفته آینده ایالات متحده نتایج تجدید نظر در مورد استراتژی جنگ افغانستان را اعلام خواهد کرد. استراتژی که سال گذشته رئیس جمهور آمریکا آن را طراحی کرده بود. رئیس جمهور اوباما تعهد کرده بود تا روند تحویل دهی مسئولیت امنیتی را برای نیروهای افغان در جولای 2011 میلادی آغاز کرده و تا پایان سال 2014 میلادی خاتمه یابد. در همین حال تعداد از کارشناسان افغان به این باورند که اگر جامعه بین‌المللی کمک‌های تعهد شده را به نیروهای افغان تحویل ندهند، حکومت این کشور قادر نخواهد بود تا به تنهایی امنیت را در این کشور تأمین کند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم خالد مفتون شنیدید که وزیر دفاع آمریکا میگوید فعالیت تروریستان برای افغانستان و پاکستان یک تهدید جدی بوده و دو کشور باید علیه این پدیده به طور مشترک مبارزه کنند. وزیر دفاع آمریکا این اظهارات را شام دیروز در جریان کنفرانس خبری مشترک با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بیان کرد. همچنین قماندان نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید برخی مناطق در ولایت جنوبی افغانستان نیز آماده هستند تا مسئولیت‌های امنیتی این مناطق به قوای افغان سپرده شود، اما وی گفت که این تصمیم تا 3 ماه دیگر نهایی خواهد شد. او که دیروز همراه با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در راه سفر با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود یکی از این مناطق ولسوالی ناوی ولایت هلمند به شمار می‌رود. آژانس خبری اسوسییتد پرس در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را همکارم مقیم نایب پیشکش می‌کند.
یک قماندان برجسته نیروهای ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت در چند ماه آینده انتقال مسئولیت‌های امنیتی از قوای آمریکایی به نیروهای امنیتی افغان آغاز خواهد شد. وی گفت مسئولیت‌های امنیتی برخی از ولسوالی‌ها در جنوب افغانستان نیز شامل این پلان تحویل‌دهی می‌باشند. انتقال مسئولیت‌های امنیتی بنیاد اساسی تعهد باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را برای آغاز خروج نیروها در ماه جولای سال آینده تشکیل می‌دهد، اما این روند ارتباط به توانمندی نیروهای ایالات متحده آمریکا و قوای افغان دارد تا چگونه در بهار سال آینده در برابر حملات شورشیان که به طور معمول در هر بهار مجدداً افزایش می‌یابد برخورد می‌کند. جنرال رودی گوست، کماندان نیروهای کمک به امنیت یا آیسف، به خبرنگاران گفت مقامات آمریکایی روی چند منطقه‌ای که می شود انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در آنجا آغاز شود کار می کنند، اما قبل از 3 ماه آینده هیچ گونه تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ نمی گردد. احتمالاً یکی از این مناطق ولسوالی ناوای ولایت هلمند می باشد، جایی که جنرال ریچارد میل قمندان نیروهای ایالات متحده آمریکا می گوید قوای تحت رهبری او همین اکنون مرکز شهر ناوا را رها کرده و در حمه آن ولسوالی مصروف فعالیت می باشند. جنرال ریچارد میل گفت فکر می کند که شرایط در برخی از مناطق ولایت هلمند همین اکنون برای انتقال مسئولیت های امنیتی آماده هند. جنرال میل این مطلب را هنگام مسافرت با رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به خبرنگاران بیان کرد. جنرال میل افزود ولسوالی ناوا پیشرفته ترین ولسوالی در ولایت هلمند به شمار می رود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برای تطبیق استراتژی 5 ساله این کشور به صدها میلیون دلار آمریکایی نیاز است. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان دیروز در مورد برنامه‌های 5 ساله معلومات می‌داد و گفت تاکنون آنان برای تطبیق پلان درازمدت خود 350 میلیون دلار را تعهد گرفتند و انتظار دارند تا در آینده کمک‌های بیشتری نیز تعهد شود. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که با تطبیق پلان 5 ساله میزان مرگ و میر مادران حامله و اطفال نوزاد در این کشور تا 50% کاهش می‌یابد و خدمات صحی نیز گسترش خواهند یافت. حمید پژمان در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که در بسیاری از مناطق افغانستان مردم از کمبود خدمات صحی شکایت دارند، اما وزارت صحت عامه این کشور میگوید که با تطبیق پلان 5 ساله در زمینه توسعه خدمات صحی بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد. دکتر سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه که به روز چهارشنبه پلان 5 ساله صحی را تشریح میکرد، گفت برای تطبیق درست این پلان به 926 میلیون دلار نیاز است، در حالی که تاکنون کشورهای مختلف 341 میلیون دلار را تعهد کردند. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان پذیرفت که در بسیاری از مناطق مشکلات صحی وجود دارد، اما با تطبیق این پلان مشکلات رفع خواهد شد.
در ساحات تمرکز خواهیم کرد که بیشترین تاثیرات را بالای مرگ و میر، مصابیت ها و معلولیت ها خواهد داشت. وزارت صحت عامه در 5 سال آینده 50% کاهش در مرگ و میر اطفال و مادران را تجربه خواهد کرد و نزدیک به 450 مراکز صحی در 34 ولایت کشور ساخته خواهد شد.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان ادعا دارند که 60% مردم این کشور تحت پوشش خدمات صحی قرار گرفتند و تلاش برای پوشش 40% باقی ماندنی ادامه دارد. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان همچنان گفت آنان تلاش میکنند اصلاحات جدی را در مدیریت رسانیدن خدمات صحی و همچنان ادویه‌ای با کیفیت بجرا بگذارند. در این حال خانم ریسون، یکی از نمایندگان اداره انکشاف بین‌المللی کانادا، در این محفل گفت آنها نیز تلاش میکنند تا برای تطبیق پلان استراتژیک صحی در افغانستان کمک‌های لازم را فراهم کنند.
ما همواره برای تقویت برنامه‌ها و اجرای پروگرام‌های صحی در افغانستان همکاری کرده ایم و استراتژی انکشاف صحی یک برنامه مهمی است. کانادا انتظار دارد تا با حکومت افغانستان و وزارت صحت عامه در این زمینه به خصوص صحت مادران و اطفال نوزاد همکاری داشته باشد.
مردم افغانستان میگویند که به خاطر نبود خدمات درست صحی هنوز هم مردم این کشور مجبور هستند تا بیمارانشان را به خارج از افغانستان انتقال دهند و رئیس جمهور کرزی نیز چند قبل در این مورد ابراز نگرانی کرده بود. اما مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که پلان استراتژیک آنان برای 5 سال آینده با دقت تهیه گردیده و تطبیق آن میتواند بسیاری از مشکلات را مرفوع بسازد.
حمید پژمان از کابل گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. کار لینکشی برق نقلو به جلال آباد آغاز شده و با اتمام این پروژه جلال آباد از برق 24 ساعته برخوردار خواهد شد. شیرشاه همدر جزئیات بیشتری موضوع را از جلال آباد گزارش می‌دهد.
با مصرف 25 میلیون دلار کمک بانک انکشافی آسیایی، پروژه تمدید لین برق نغلو به ننگرهار که از سوی یک کمپانی هندی به پیش میره، امروز کار لینکشی آن از سوی گل‌آقا شیرزه والی ننگرهار افتتاح گردید. انجینر ریدیگل پیمان، رئیس برق حوزه ننگرهار، حین افتتاح گفت اگر در غرب ولایت لغمان بادپخ امنیت تامین گردد، تا 5 ماه آینده کار تمدید لین تکمیل و مشکل کمبود برق جلال آباد مرفوع خواهد گردید. و میگوید
دوکار رئیس دیو پروژه چه دی بانک ایشی دی خوانه پیسه منظور شد.
از مدت 2 سال به این طرف غرض تمدید لین 16 مگاوات برق نغلو به جلال آباد که 25 میلیون دلار از سوی بانک انکشاف آسیایی منظور گردیده بود، در آن سروی نصب پایه ها، اعمار سبستیشن و تمدید لین شامل بود که اینک به مرحله لین کشی داخل شده ایم و امروز آن را افتتاح نمودیم. وی گفت در منطقه بادپخ لغمان مشکل امنیتی دارند. اگر این مشکل حل گردد، در مدت 5 ماه آینده شهر جلال آباد و مناطق 4 اطراف آن دارای برق 24 ساعته خواهد گردید. وی میگوید کار 2 سرکت برق از سبستیشن جلال آباد الی لغمان تکمیل گردیده و حالا کار لین کشی آن را آغاز کردند که در مسیر آن 8000 منزل نیز از برق آن مستفید خواهد گردید. گل‌آقا شیرزه والی ننگرهار میگوید از اردوی ملی کمک خواستند و مشکل ناامنی در آن منطقه حل خواهد گردید و میگوید
مشکل مورد لغمان و منطقه کنارو چاغه ماده وزیر صاحب دفاع سر و وزیر صاحب داخل سر خبر وکرد.
ما در منطقه لغمان یک مشکل ناامنی داریم، اما من با وزرای دفاع و داخل آن را مطرح ساختم که یک اندک اساکر قوای مسلح را توظیف نمایند و امیدوار هستیم که این مشکل حل گردد. مردم میگویند طبق پلان ریاست برق این پروژه باید در ماه عقرب یعنی ماه قبل تکمیل میگردید، اما حالا میگویند در 5 ماه آینده تکمیل میگردد. آنها میخواهند که کار را سرعت بخشند و مشکل کمبرقی مردم ننگرهار را مرفوع سازند. مسئولین میگویند مشکل ناامنی کارهای آنها را با کندی مواجه ساخته و امیدوار هستند با حل این مشکل جلال آباد و لغمان دارای برقی 24 ساعته گردند.
در گزارش همکارم از جلال آباد شنیدید که کار لین کشی برق بند نغلو به سوی جلال آباد آغاز شده و با اتمام این پروژه ولایت‌های لغمان و ننگرهار از برق 24 ساعته برخوردار خواهند شد. ساعت 7:46 صبح وقت افغانستان است. مجله خبری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید فعالیت تروریستان برای افغانستان و پاکستان یک تهدید جدی بوده و دو کشور باید علیه این پدیده به طور مشترک مبارزه کنند. رابرت گیتس این اظهارات را شام دیروز در جریان کنفرانس خبری مشترک با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بیان کرد. قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید برخی مناطق در ولایات جنوبی افغانستان نیز آماده هستند تا مسئولیت‌های امنیتیشان به قوای افغانستان سپرده شود، اما وی گفت این تصمیم تا 3 ماه دیگر نهایی خواهد شد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برای تطبیق استراتژی 5 ساله این کشور به صدها میلیون دلار آمریکایی نیاز است. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان دیروز در مورد برنامه‌های 5 ساله معلومات داد و گفت که تاکنون برای تطبیق پلان دراز مدت خود 350 میلیون دلار را تعهد گرفتند و انتظار دارند که تا در آینده نیز کمک های بیشتری نیز تعهد شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفته است کشورش آماده است تا در گفتگوهای ماه آینده در مورد احتمال معامله مبادله مواد سوخت هسته‌ای صحبت کند. احمدی نژاد دیروز گفت که ایران مایل است تا این معامله را که اصولاً در سال 2009 میلادی روی آن توافق صورت گرفته مورد تجدید نظر قرار دهد. وزارت خارجه استرالیا گفته است که آمریکا باید به خاطر افشای هزاران سند سری این کشور ملامت شود، نه جولیان اسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس. بعد از افشای 250 هزار سند سری آمریکا، جولیان اسانج روز سه‌شنبه در لندن دستگیر شد زیرا سویدن وی را به تجاوز جنسی متهم کرده است، ادعایی که از سوی جولیان اسانج رد شده است. یک شرکت آمریکایی نخستین کپسول خصوصی فضایی را به فضا پرتاب کرد. این شرکت خصوصی به نام سپیس اکس یک کپسول فضایی را به صورت موفقانه به مدار پرتاب کرد و سپس آن را راهنمایی کرد که روز چهارشنبه دوباره به زمین برگردد. مقامات اداره فلسطین ابراز مایوسی کردند چون آمریکا نتوانست اسرائیل را متقاعد سازد تا برای ادامه مذاکرات مستقیم صلح شرق میانه شهرکسازی یهودی نشین در کرانه غربی را متوقف سازد. آمریکا دیروز اعلان کرد که از تلاش‌هایی که برای قانع ساختن اسرائیل داشت تا شهرکسازی یهودی نشین را در کرانه غربی مدت 3 ماه متوقف سازد دست کشیده است. حکومت آمریکا اکنون آرزومند است تا برای چگونگی پیشرفت مذاکرات گفتگوهای جداگانه را با فلسطینیان و اسرائیل انجام دهد. غسان الخطیب سخنگوی اداره فلسطینیان یک بار دیگر گفت که متوقف ساختن توسعه شهرک‌های یهودی نشین پیش شرط برای مذاکرات بود. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما در اینترنت بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام‌های ما را هم بخونین و هم ببینین. کار بالای پروژه سرکسازی در فرا ادامه دارد. ساختمان سرک به طول 8 کیلومتر سه ولسوالی این ولایت را با هم وصل خواهد کرد. احمد شاه فطرت از فرا گزارش میدهد.
فرا ولایت که د ریگی د یزدی او د کورجی د کلی سړکان
ما در ولایت فرا کار بالای پروژه سرکسازی قریه های یزدی، ریگی و کورجی را آغاز نمودیم که در پهلوی آن یک مارکت دربار فروشی نیز ساخته خواهد شد. از این پروژه ها 6 لک دلار آمریکایی بوده که از طرف مؤسسه ای‌آر‌دی پرداخته می شود. از سوی دیگر باشندگان این قریه ها نیز از تطبیق این پروژه خرسند هستند. یک از باشندگان قریه یزدی فرا اگرچه از تطبیق این پروژه راضی است، اما از دولت می خواهد تا به این محل توجه بیشتر نمایند.
نام نعمت الله از ولایت فرا قریه یزدی زیاد خوش است و مشکلات ما زیاد رفع شده و از خاک و از این مشکلات ما نجات کرده و ما از دولت خود تقاضا داره که با ما برق هم بیاره که ما نگاه برق زیاد رنج میبره که مشاهده میفرمایه کلا زمینی که مردم داده تا با اون نقطه آخری که از نقطه اول شروع شد تا نقطه آخر این مردم همکاری کرده و همه جا زمین داده جا داده که ما تونستی سرک بیای منطقه کشیده.
اگرچه در این اواخر روند بازسازی در ولایت فرا تسریع شده است، اما مردم این ولایت میگن که از سوی پروژه های تطبیق شده از کیفیت خوب برخوردار نیست و از سوی هم در جایی که با آن نیاز است تطبیق نمیگردد. احمد شاه فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا.
گزارش بود از تلاش های بازسازی در ولایت فرا که با سخنان یکی از مقامات این ولایت آغاز شد. با صفر شدن کشت کوکنار در فاریاب، وزارت مبارزه با مواد مخدر 5 میلیون دلار را به دسترسی این ولایت به عنوان پاداش گذاشته است. این پول در کدام راه ها مصرف خواهند شد؟ گزارش رحمت الله ریها با صدای والی فاریاب آغاز می شود و در این باره معلومات می دهد.
1 میلیون دلار 18 پروژه احداث و ترمیم سرگاه روستایی و کانالای آب بوده از طریق سینتیف در پروسه کاریابی کار در برابر مزد. 1,250,000 دلار 5 شفاخانه ولسوالی در انخوی، شیرین‌تگاب، المار، قیصار، کوهستان. انخوی و شیرین‌تگاب تکمیل شده و او 3 ولسوالی ما بیشتر از 70% کارش پیش رفت. 4,97,000 دلار پارسال 16 اراده تراکتور با ملحقات کاملش به دهاقین یعنی به او 8 ولسوالی دادیم که در اونجا شفاخانه ساخته نشده بود. 3 لک دلار امسال 8 اراده تراکتور خریداری شده که با تمام ملحقاتش 9,87,000 دلار پارک و ارزشگاه شهر میمنه است که اون کارش یک هفته میشه شروع شده.
ولی فاریاب همچنان از مسئولان نیروهای امنیتی ولسوالان و زارعان خواست تا در صفر نگه داشتن کشت کوکنار استوار باقی مانده و هرگز این بوته بدنام را به زمین های خیش زرع نکنند.
خواهش فعلی ما شما است که شما همچنان فاریاب با عزت و سربلند نگاه کنین، هم ولسوال صاحبا، کماندان صاحبا، امنیه، مدیر صاحبا، امنیه که حقیقتا در این راستا زیاد زحمت کشیدن. ما از هیاکایک از اینا تشکر میکنیم، از مردم بسیار زیاد تشکر میکنیم، از بهاقین. توقع ما است که مردم فاریاب در این موضوع کماکان و نمو برجستگی خود را حفظ بکنند و این را دقیق ولسوال صاحبا و همکارانشان در رهبری ولسوالی ها باید کنترل داشته باشه که کوکنار هم کشت نشود.
آقای شفق با اشاره به ازدیاد گرایش جوانان به مواد مخدر به خصوص تریاک افسود.
صرفا جلوگیری از کشت نیست، قاچاق و ترافیک مواد مخدر هم یک موزل است. مسئله اخیر مسئله گرایش جوانایانی ببینید که امروز بیشتر از 5,000 جوان ما در فاریاب به اعتیاد مبتلا شده باشه به این مواد خطا خطرناک و کشنده. این صرفا حیات از جوان نابود نمیکنه، این حیات شیرازه زندگی فامیلی را از بین میبره.
با گفته والی فاریاب، $1,000,000 دیگر نیز در این اواخر از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر در این ولایت منظور گردیده که پس از رایزنی و جمع‌آوری نظریات نمایندگان مردم فاریاب، این مبلغ نیز به مصرف خواهد رسید.
مجله خبری رادیو آزادی.
اوضاع امنیتی جهان در سال جاری 2010 میلادی به صورت قابل ملاحظه دارای نوسانات بوده است، اما بهبود وضع اقتصاد جهانی در یک تعداد از مناطق از جمله در اروپا سطح ثبات را بهتر ساخته است. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین.
تغییر وقت و تجربه کشورها سرنوشت امنیت را تغییر می‌دهد. این مطلب تحلیلی عنوان مقاله نشریه انتلیجنس ریویو چاپ انگلستان است. نشریه می‌نویسد در سال 2010 میلادی در امنیت جهانی نوسانات قابل ملاحظه به مشاهده رسید، اما بهبود وضع اقتصادی جهانی در یک تعداد از مناطق سطح ثبات را بهتر ساخت از جمله در اروپا، اما بعضی کشورها کاهش قابل ملاحظه را نیز تجربه کردند. بنوشته نشریه جنس انتلیجنس ریویو، اوضاع امنیتی در طول سال 2010 میلادی در افغانستان، هایتی و یمن خراب بوده است. افغانستان و عراق این ساعات عمده استقرار نیروهای امریکایی در سال 2010 میلادی اوضاع امنیتی مختلف را تجربه کردند. حملات دوامدار شورشان و انتخابات پارلمانی جنجال برانگیز در ماه سپتامبر سطح ثبات افغانستان را کاهش داد و اوضاع امنیتی را خرابتر ساخت که دوام این وضع خراب امنیتی می تواند تلاش ها را برای ختم استقرار نیروهای ناتو در افغانستان و سپردن مسئولیت تامین امنیت در سال 2014 میلادی به نیروهای افغان طوری که در اجلاس لسمون روی آن موافق صورت گرفت ضعیف بسازد. اما بسیار تشویق کننده برای ایالات متحده امریکا این است که وضع امنیتی عراق با وصف ختم عملیات جنگی نیروهای امریکایی در سال 2010 تغییر نکرده است. هرچند که کمتر از 50,000 عسکر امریکایی در نقش حمایوی و مشاورتی در عراق باقی میمانند، ولی نیروهای عراقی همین اکنون رهبری تمام عملیات امنیتی را به عهده دارند. نشریه می نویسد ختم رسمی عملیات جنگی نیروهای امریکایی 31 ماه آگوست بود، اما شورشان با تعقیب این تاریخ با یک زلزله بمب‌گذاری‌ها و به طور خاص در بغداد دست زدند. به هر صورت نگرانی‌های جامعه بین‌المللی راجع به خراب شدن بالقوه اوضاع امنیتی عراق بعد از خروج نیروهای امریکایی معلوم می‌شود بسیار بدبینانه می‌باشد، زیرا توانایی نیروهای امنیتی عراق را باید در سال 2011 میلادی مورد آزمایش قرار داد. نشریه در آخرین بخش مقاله می‌نویسد هرچند که بهبود اقتصادی جهانی به طور عموم منتج به بهبود روند ثبات جهانی گردید، اما باز هم بعض کشورها در هر منطقه مشقت‌های اقتصادی را به علت خطر و تهدید ناآرامی‌های اجتماعی مربوط متحمل شدند.
مطلب تحلیلی بود درباره اوضاع امنیتی جهان در سال جاری میلادی. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شما مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم سید سمی عباس با هم میشنویم.
روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره اخیر خود می نویسد که در بررسی استراتژی جنگ افغانستان که به زودی از طرف رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما صورت می گیرد، در این جنگ پیشرفت ها نشان داده خواهد شد. اما بنوشته روزنامه در این بررسی مقامات آمریکایی واضح خواهند ساخت که به پایان جنگ افغانستان هنوز فاصله طولانی باقی مانده است. روزنامه از قول قمندان قوای آمریکایی در شرق افغانستان نوشته است که میگوید آنها در اینجا به پیشرفت دست یافتند و عموما قوای آمریکا در افغانستان چنین نشان میدهند که بعد از افزایش تعداد عساکر این کشور در افغانستان دستاوردهایی وجود داشته است. اما نشریه نشنال انترست در شماره اخیر خود می نویسد که پیروزی نظامی نمی تواند خوشی و رضایت مردم را کسب کند. نشریه به یک سروی اشاره می کند که توسط روزنامه واشنگتن پست، تلویزیون های ای بی سی، بی بی سی و ای آر دی آلمان در افغانستان ترتیب شده است. بنابراین نشریه در این سروی معلوم شده است که از 32 بخش افغانهای پرسش شده کار قوای خارجی را در افغانستان متوسط و بعضاً ضعیف ارزیابی می کنند. نشریه می افزاید اکثریت افغانهایی که قبلا خواهان حضور دوامدار قوای خارجی در افغانستان بودند اکنون می خواهند که قوای خارجی قبل از تابستان سال آینده از افغانستان خارج شوند. نشریه اعلام می کند 5 سال قبل افغانستان یگانه کشور اسلامی بود که 83% مردم آن درباره حضور قوای آمریکا در کشورشان خوشبینی نشان می دادند که این ارقام اکنون به درجه چشمگیر کاهش یافته است. از سوی دیگر به نوشته نشریه برعکس کندهار در دیگر نکات افغانستان محبوبیت طالبان هم ناچیز می باشد و دیگر امکان برای آنها وجود ندارد که مانند سالهای قبل از 2001 به قدرت برسند. مهمترین نکته به نوشته نشریه این است که 73% افراد پرسیده شده در افغانستان از مذاکرات صلح با طالبان حمایت می کنند و 23% طرفدار جنگ و مخالف مذاکرات صلح می باشند. به نوشته نشریه نشنال انترست اکثریت مردم افغانستان در مورد بیکاری، وضع ناهنجار اقتصادی و بی‌امنیتی شکایت دارند.
شنوندگان عزیز با شنیدن بازتاب تحولات